درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهم خبرونه ده. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنګي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راخچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راخچی هیله مندی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسیدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی بریډ وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وبشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یو غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی.
مننه.
متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډیر ناوړی اغیز لرلای شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمه ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې، او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه وي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په 10. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کاوه اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب محترم، اتمر صاحب وپاشئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لاده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل، کنه؟ یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیزې تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیزه تر اوسه خو دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاحو متخصصین واژه. داسې ښودل کیږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې، خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې موږ ګورو ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کیږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1948 کال کې، 1980 کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو، خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته په خپلو خو
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغیزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمنات مر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په وګد مرحله کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کیږي بیا بیل بحث ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفی غیز پرې وته یارم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت لوړان دي یو ډول ډېر خوندینه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه وګدا شخړه دی غزي جګړه و دی یمن مشکل وو او د تورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخیدل دا ټول په یو ډول د سیمه بي ثباتي خي او دغه سیمه د بي ثباتي خاطر نور هم بیاي دویم مسله بیا د ټول سیمه لپاره اقتصادي تاوانونه دي نه یوازې د سیمه بلکې د نړۍ لپاره دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړې دودي بیا په افغانستان باندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د غازو دا بیې بلوړيږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانيږي یو بل بد غیز او غټ غیز چې یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده چې په ایران کې دا جګړه غځیږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا ملیونونه دي د تعداد دا به ارشي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنې شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور نور اساتیاو برابر شي دا موږ لپاره یو پایلی او که په سیمه باندې څوړو په دې خبرونه په داس پر باندې
تاسو راتلون کې به واسپې کوم مننه او بخښنه ساس خبرې قطه کوم د یو افغان څرګندون لرو په ایران کې د ویز په تهران کې بند پاتې ما او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو د سره ور
تهران د وټلو په باره کې د اجازه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلفا سپینځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا سره ډیر ویو کچرت افغانستان ته تلل لیکن په ورته وخت کې د سیمه په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات
مننه جناب شبر صاحب په سیمه کې یو خو داده چې د اکتوبر د ومه له بریدونو ورسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدونه وکړل په دې سیمه کې د ایران کوم نیابتي ډلې چې وې دا ټولې ترغي ورسته ډېری کمزورې شوې ک حزب الله او ک حماس او ک حسین او ک لشکر زینبیون او ک فاطمیون او ک پیراک کې د دوی ملیشې وې یعنی په یو ډول د سیمه لوړان دی لغه ملیشو یو څه را کمزوري شوی دا نو کچیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو واقعب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي هم دا اوس داسې راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینې ټولنیزو رسنیو کې عمر باندې بحث شوی چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی و چې د خپل ملي ګټو دفاع لخپلو کرخو دی باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپل جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي نو حزب الله د دینه یو ډول و چې هغه د اکتوبر د ومه له بریدونو وروسته شو اسرائیل مشرورو او نور دویمه دریمه درجه مشران هم ختم شول اوس هم لیکنه دا چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي کدا په عراق کې دي کدا په سوریه کې دي کدا په لبنان کې دي او یا هم په یمن کې دي یمن د حسینو مسله
بله مننه شهاب صاحب البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتون کې بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې وسغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره واخیسمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخ کې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو لاري تعقیبو په نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دل خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو سلسله نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي دغه هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډه دی، همدغسې ناتانس ګرڅي ویل سوې چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ور داخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
البته یو سروې پرون خبره شوې وه د پیغه سروې کې دا ویل شوی چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوی دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خبر شوې ده، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي، د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یې است له دې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي، یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزور شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنۍ حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې وو. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د دې ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي،
او طریقې ورسته بیا دغه نظام چې په خپلې هم ځینې اتبا ور سره جوړ نه دي د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لار هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هېڅ شک کې نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوی په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، غوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کوي دی او په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزور شي.
اتمر سب تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زده شعب صاحب خبر سره اصل پسل کې موافق هم ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزه و چې د ټول منځنی ختیځ د پاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه، یعنی دا د یو کال دوه کال استراتیژي نه ده، دا د شل پنځوشت کلونو استراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي ول لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب او بخشي دلته دا سوال ده، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات، یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبر دی. سیاسی اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشئ که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستې په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت یې کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه یې څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زموږ په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی دسم کیدی شي دا فرضیه ده زه دسه دوی چې دا کار به وشي دسه فرضیه منګه بعد دال په مو نو غرزه مثلا ک ایران هغه سي حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګه خامنه ای واژنو دا بعد واژنو یعنی که دغه سي حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لار نه لري نه دوی ترکیه مني نه مثلا سوریه مني نه عراق مني هلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ولو چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه کیدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي. دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
قربان سم شه بار سم محترم دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ کې راغلي دي، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي ځکه دغه کمی اټمي بټي چې محترم شه بار صاحب دوی چې دا غولې نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مترسيږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله. نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک امریکا په بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی. د دې غټ غټ مشرانو ولوي استله مثال د غټ غټه اټمي صد دغه چې درلود لې دغه ولوي استله غټ میدان ولوي استله نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په غټه دی ور باندې ایران په غټه نه دی نور پر ټول هوا دو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسات ونه ولي زکه کړه دغه اټمي تاسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان نه ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډیر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځای چې دی چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشويش کې دغه اټمي بټي چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترم
ډیر مننه. مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو. اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو سره سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب. محترم سلامونه.
وعلیکم السلام.
امنی کی لته شو محترم اوریدون چې ملمانو ومني.
وعلیکم السلام مهرباني شرغله.
کشمیر خان زرمل عالم له خبر پښتونخوا لري په نامه البته اړیکه نیولې ده. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او کچیر ته ننګ ونه کی نو وګوره په غزه کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و دام ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ څنګه پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د سټی ایران ملاتړ وکړي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال وخت په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد دنو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی ما ډیر څه پښتنې دی وکړ دي معنا مزه دمر درته وایم چې دا هوا چې کوم د ستا نوم واخیستم دی تل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو اغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هوادونه ټول ملاتړ وکړي او بل ملمنونه او پښتنه لره.
مهرباني.
پښتنه مې دا د ملمنونه د اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دې خدای له بینه نوړي، نو کچیر صدا سي وشي نو دې نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره، بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دې باندې به سمره ناوړه اثر وي. نو بس نو ته وخت را کول نه ونه مننه محترم شه
سلامات سلامات مننه. بل اوریدون کته مخه کو. اسریب څه پوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. bale
سلامونه تاسو تخنیکام ګران د ټول خو دې دلګه ته وخم بخیر
سلامت اوسې مهرباني
مننه. شیبر ته مبارزانه لپاره موږ به دا وایو چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیچ دی په دې کې ټوله د امریکا لاس دی. امریکا دا جنگ دی تر سولې دی. امریکا هم نه غواړي چې دا